منندوی چې تلیفونونه مو وکړل او هیله لرو چې زموږ خبرونه به تعقیب کړئ. د دې خبرونې په دوام کې په یوې بلې موضوع خبرې کوو، دا چې ولې افغانان اروپا ته په ډیرو سختو لارو د سفر تکل کوي. اوس د خبرونو نوبت دی، لومړی د افغانستان خبرونه صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د سولې ټولې خبرې به د افغانستان په مشرۍ مخته ولاړې شي. افغان چارواکي وایي پاکستان منلی چې افغان کډوال تر دوه نورو کلونو پورې هم په یاد هیواد کې پاتې کیدی شي، او د ملي امنیت ریاست وایي په کندهار کې د وسلوالو طالبانو یوه نهه کسیزه ډله نیولې ده. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس ویلي چې د سولې ټولې خبرې به د افغانستان په مشرۍ او مالکیت سره مخته ولاړې شي. د جمهوري ریاست په یو بیان کې د ښاغلي غنی له قوله ویل شوي چې پاکستان باید هغه تعریف چې په خپل هیواد کې د تروریزم لپاره لري په خپل ګاونډي هیواد افغانستان کې هم په پام کې ونیسي. د بیان له مخې دا څرګندونې ښاغلي غنی په کابل کې د سویډن له سفیر پیټر سمنیبي سره په کتنه کې کړي، او د سولې په بهیر کې د سویډن پر رول ټینګار کړی دی. خو د سویډن سفیر ژمنه کړې چې له خپلو تجربو نه به هرومرو په افغانستان کې ګټه اخلي. افغان چارواکي وایي پاکستان منلی چې افغان کډوال تر دوه نورو کلونو پورې هم په یاد هیواد کې پاتې کیدی شي. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي نن په یو خبري غونډه کې ویل چې دا ژمنه پاکستاني چارواکو دوی او د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنرۍ استازو ته په یو ګډه غونډه کې ورکړې دي. د ښاغلي بلخي په خبره د دې غونډې په نتیجه کې په دې موافقه هم شوې چې ناسب شوي افغان کډوال به هم رجستر کیږي او خپله خوښه به وطن ته ستنېږي. له دې مخکې ویل کېده چې افغان کډوال باید روان میلادي کال تر پایه له پاکستان څخه ووځي. د افغانستان د ملي امنیت لوی ریاست وایي چې په کندهار کې د وسلوالو طالبانو یوه نهه کسیزه ډله نیولې ده. دغه ریاست مطبوعاتي دفتر نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغو کسانو به په کندهار ولایت کې انتحاري حملې، چاودنې، ماینې ښودنې او د خلکو وژنه طرحه او عملي کوله. په اعلامیه کې د دغو کسانو نومونه هم یاد شوي او ویل شوي چې ټولو یې په لومړنیو تحقیقاتو کې خپل جرم منلی دی. د آرینا افغان هوایي شرکت د حاجیانو د انتقال په برخه کې د قاهرې هوایي شرکت د ژمنو د نه عملي کېدو اندېښنې بې ځایه بللې دي. دغه شرکت رئیس داود شریفي نن ازادي راډیو ته وویل چې د قاهرې هوایي شرکت د هرات په هوایي ډګر کې د خپلو الوتکو د ناستې په اړه اندېښنې درلودې چې روس پورې هم نه دي هواري شوي، خو بله کومه لویه ستونزه نه ده موجوده. د آرینا افغان هوایي شرکت وروسته له هغې د مصر او کابو ایر له الوتکو څخه د حاجیانو د انتقال لپاره کار واخیست چې سعودي عربستان په هغه هیواد کې د الوتکو ناسته منع کړه چې له 15 کلونو څخه ډېرې کارول شوې دي. عربستان ته د افغان حاجانو د انتقال پروسه پنجشنبه پیل شوه او ویل کېږي چې تر اوسه 1600 تنه عربستان ته انتقال شوي، او تمه ده سږ کال 24000 افغان حاجان افغانان د حج مراسمو کې برخه واخلي. او د هلمند سیمه چارواکي وایي که چیرته موساکله ولسوالۍ ته تازه دمې سرتیري ونه لیږل شي، دا ولسوالۍ به د طالبانو لاسته ولویږي. د موساکله ولسوال محمد شریف نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال مخالفین ولسوالۍ ته نږدې دي او د ولسوالۍ او امنیې قمنداني په ودانیو ډزې کوي. ښاغلي شریف وویل چې تېره شپه هم د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ سخته جګړه روانه وه چې له امله یې د شیلۍ په سیمه کې د ملي اردو پوځیانو خپل اډه پرېښې ده. وسلوالو مخالفینو ادعا کړې چې د موساکله د شیلۍ سیمه نیولې او د ملي اردو یو ډیر سرتیري وژلي او نورې ټپیان کړي دي او نورې نیولې دي. افغان چارواکي د طالبانو لوري افغان پوځیانو ته د مرګ ژوبلو د اړولو په اړه چوپه خوله دي. او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې دمې وروسته فریبا ظاهر تر اوروي.
د مقدونیا پولیس وایي له یونان سره د دوی پر پوله اوس د راټول سوي کډوالو وضعیت تر کنټرول لاندې دی، او یو شمېر کوچنیو ډلو ته اجازه ورکړې چې له پولې واوړي. هغه اورګاډي چې 300 کډوال پکې ځایېږي نن سهار د مقدونیا له ګیفګیلیجا ښار څخه د سبستان تر پولې پورې کډوال انتقال کړي دي. د اورګاډي د سټېشن کارکوونکي وایي په پام کې د ورځې په اوږدو کې نور اورګاډي هم د کډوالو د انتقال لپاره وکارول سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره یونیسیار وایي تېره شپه د مقدونیا پولیسو د سختو بارانونو لکبله د کډوالو یوې لویې ډلې ته اجازه ورکړې چې له پولې تېر سي. زرګونو نورو کسانو د یونان او مقدونیې ترمنځ سیمه کې باراني او سړه شپه تېره کړه، ځکه د مقدونیې پولیسو یې پر مخ دروازه تړلې وه. په دغو کسانو کې ښځې او ماشومان هم سته. د مقدونیې پولیسو دا کار له دې کبله وکړ چې ډېر شمېر کډوالو دغې واته د تلو هڅه کوله. ملګری ملتونه د دغو کډوالو په وړاندې له زوره کار اخیستل اندېښنې وړ بولي. مقدونیا د هغو کسانو لپاره چې له سوریې، افغانستان او نورو هیوادونو څخه لویدیځې اروپا ته د تلو په نیت راوځي یوه لویه ترانزیتي لار ده. شمالي او جنوبي کوریا منلی چې د اگست په 28مه نیټه په خپلو کې د روان وضعیت په اړه بحث وکړي. دا خبره د جنوبي کوریا د ولسمشر دفتر کړې ده. ټاکل شوی څلور لوړپوړي مشران په پانمونجوم نومې سیمه کې چې د دوی پر پوځي مرکز پراته د اوربند سیمه ده سره وګوري. دغه لیدنه د سیمې په وخت نه پجې کېږي او تر دې نیم ساعت وروسته هغه ضرب الاجل پوره کېږي چې پیونګیانګ د احتمالي پوځي اقداماتو په اړه ټاکلی دی. پیونګیانګ سیول ته ویلي چې یا دې پر پوله په لاؤډ سپیکرونو کې د تبلیغاتو خپرول بند کړي که نه نو له پوځي اقدام سره به مخامخ سي. په ملګرو ملتونو کې د شمالي کوریا سفیر آن میونګ هون په نیویارک کې یوه خبري کنفرانس ته په دې اړه وویل دی وایي که جنوبي کوریا واقعا زموږ غوښتنې ته ځواب ونه وایي نو موږ به ځواب ووایو. هغه به یو قوي پوځي اقدام وي او باید ووایم چې زموږ پوځي اقدام به تش خبرې نه وي. شمالي او جنوبي کوریا له کلونو راهیسې یو بل ګواښي او په دې ترڅ کې د شخړو له کبله لسګونه سرتېري وژل سوي هم دي. بلخوا جاپان د هغې سیمې څخه د روسیې د صدراعظم د لیدنې په اړه اعتراض کړی چې دواړه هیوادونه یې تر دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته د ملکیت ادعا کوي. دیمیتری میدویدف نن د ایتورا په نوم سیمې ته ورسېد. دا یوه له هغو څلورو ټاپوګانو ده چې د روسیې په ختیځ او د جاپان په شمال کې موقعیت لري. د جاپان د بهرنیو چارو وزارت اروپایي څانګې مشر هیو هایاشي په توکیو کې د روسیې سفیر احضار کړی او دا یې د افسوس وړ خبره بللې ده. جاپان او روسیه دواړه د انرژي په برخه کې غواړي له یو بل سره ښې اړیکې ټاکل شوی. د اروپایي کمیسیون مشر جین کلاود جنکر په بروکسل کې د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشینکو سره د دغه هیواد په ختیځ کې پر ټکني اوربند خبرې وکړې. په دغې سیمه کې د جګړو ډېرېدل د سولې هغه موافقه ګواښي چې په فبروري میاشت کې د بیلاروس په پلازمېنه منسک کې د لویدیځ پلوه اوکراینی حکومت او روسي پلوه بیلتون غوښتونکو ترمنځ وسوه. جنکر به د اګست پر 28مه د اوکراین له ولسمشر سره وګوري، خو تر هغه د مخه یعنې د اګست پر 24مه نېټه پروشینکو د جرمني له صدراعظم انګلا مرکل او د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولاند سره ګوري چې دواړه د منسک تړون د لاسلیک پر مهال حاضر وه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې د اوکراین د ختیځ په جګړو کې د کرملین ښکېلتیا ردوي له دغو دوري لیدنو څخه حذف سوی دی. او د امریکا حکومت وایي په روانه اونۍ کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یادایش دوهم کس په عراق کې د امریکا په هوایي برید کې وژل سوی دی. د امریکا د ملي امنیت شورا ویاند نیټ پرایس ویل فضل احمد الهیالي هغه مهال په یوه هوایي برید کې وژل سو چې په موسل ښار کې په خپل موټر کې روان و. نوموړی د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي مرستیال او د سوریې او عراق ترمنځ د وسلو مهماتو او افرادو د انتقال مسؤول و. د امریکا د ملي امنیت شورا ویاند الهیالي وژنه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته یو دروند ګزار بللی دی، ځکه چې د نوموړي اغیز د دې ډلې مالي، رسنیز او اکمالتي فعالیتونه څرخول. د ابو عبدالله په نوم د داعش د رسنیو یو بل مسؤول هم په دې هوایي برید کې وژل سوی دی. د خبرونو پای.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو دولو ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمېر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 2.2، ټیټه 14، اسمان ځای وریځ. کندهار د تودوخې لوړه درجه 30، ټیټه 22، اسمان ځای وریځ. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 24، اسمان ځای وریځ. هرات د تودوخې لوړه درجه 3.3، ټیټه 14، اسمان صاف. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 15، اسمان ځای وریځ. غزنی د تودوخې لوړه درجه 1.3، ټیټه 14، اسمان ځای وریځ. ګردیز د تودوخې لوړه درجه 1.3، ټیټه 14، اسمان ځای وریځ. او بامیان د تودوخې لوړه درجه 1.3، ټیټه 8، اسمان ځای وریځ.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
سلام دوباره، من امید مرزبان همکارم اسمت ساروان را در این برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی بپذیرید. ده ها هزار افغان با امید رسیدن به یک زندگی بهتر دشوارترین روزها را در اروپا سپری میکنند. این افغان ها هفت خان رستم را عبور کرده و با پشت سر گذاشتن تهدیدهای مکرر مرگ به اروپا رسیدند. تنها 25 هزار افغان به شمول زنان و کودکان همین حالا در جنگل ها و سواحل یونان بدون سرپناه و مواد اولیه مورد نیاز روز و شبشان را سپری میکنند. یکی از افغان ها در جزیره کاس یونان به خبرنگار اعزامی رادیو آزادی گفت اندکترین توجه به پناهنده های افغان نمی شود.
کل جمع مردم سوریه است، عرب است، پاکستان است، از اونها پرسان میشه و از افغان ها هیچ پرسان نمیشه. کل روز در جنگل ها است، در جنگل هم نمیمانه که در جنگل باشه، هر دقیقه میزنه میگه بخیزم از اینجا بریم دکم، بریم دکم، هم جا نیست. کلی که از اینجا مردم سوریه است جنجال میکنه، هیچ کس از افغان ها پرسان نمیکنه که پرسان کنه.
در ادامه همین برنامه زیر آسمان کبود تا ساعت 5 با وقت افغانستان در همین باره بحث میکنیم. اول نخست در این باره بحث میکنیم که وضعیت افغانها در افغانهای پناهنده در اروپا چگونه هست و بعدا هم درباره این که چرا افغانها از کشورشان به بیرون پناه میبرند. عوامل اصلی پناهجوی افغانها به اروپا چیست؟ پناهجویان افغان در اروپا در چه وضعیتی به سر میبرند و برخورد اروپایی ها با این پناهجویان چگونه است؟
بله، لکه څنګه چې زما همکار امید مرزبان در تول ډیر شمیر افغانان هڅه کوي چې خصوصا نن سبا چې اروپایي هیوادونو ته د بهتره ژوند لپاره لاړ شي، نن په دې خبرونه کې د دغو افغانانو په ستونزو او مشکلاتو خبرې کوو. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د هغو افغانانو چې پاسپورت غواړي شمیر څو برابره زیات شوی دی. ویل کېږي چې د پاسپورت ادارې ته اوږده کتارونه ولاړ وي او اکثره په دې هیله پاسپورت غواړي چې اروپا ته پرې ځان ورسوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی ادارې له وروستي راپور سره سم یوازی در روان میلادی کال په لومړی شپږو میاشتو کې 14,000 غیر قانونی افغان کډوال یونان ته رسیدلی او اکثر یې د کمپونو په خورا بدو شرایطو کې شپې ورځې تیروي. البته تر افغانانو هم زیات کډوال د سوریې دي. سوریې وضعیت خو تر افغانستان هم بدتر دی. هغوی چې نورو اروپایي هیوادونو ته رسیدلی هم د شرایطو او د نه منل کېدو له کبله شکایتونه لري. نو بیا ولې دومره ډیرو افغانانو اروپا ته مخه کړې ده؟ دغه اساسي سوال دی چې په دې خبرونه کې پرې بحث کوو.
البته از طریق تلفن هم چشم برای شما عزیزان خواهیم بود. تا لحظات بعد شماره‌های تلفن را اعلان خواهیم کرد. ما از همین حالا میتونین به ما اسمس بفرستین به شماره 818 اگر تلفن افغان بیسیم دارین. پیام های فیسبوکتان را هم میخوانیم. نور محمد نور نوشته که وضعیتی که در افغانستان حاکم است افغان ها را مجبور به ترک وطنشان کرده و آنها را به سوی یک آینده نامعلوم کشانده و میکشاند. فیروز نازمی از کشور نوشته که از کشور عزیز ما افغانستان کسانی فرار میکنند و مهاجر میشوند که مشکل اولشان ناامنی است، دوم فقر و بیکاری.
اول هلمن لمرجی څخه رحیم الله مقدس لیکلی دی وای د چې په افغانستان کې ورس په ورس حالات د خرابېدو په لور روان دي او فقر او بیوزلی هم زیات شوې ده، ځکه افغانان اروپا ته روان دي.
و عبدالستار آخندزاده از ولسوالی بالامرغاب نوشته بیایید به اروپا نرویم و وطن خود را بسازیم، اساس آبادی در وطن خود را بگذاریم. خب روی این مسائل هم صحبت میکنیم. یکی از شنونده ها روی صفحه فیسبوک هم پیام دیگه نوشته، آقای که اسم خود را نداره و فیسبوکش به نام کابل جان است، نوشته که افغان ها به خاطر اینکه زندگی خوب برای خود بسازند وطن را ترک میکنند. حلیمه عزیزی نوشته عامل اصلی مهاجرت افغان ها به اروپا بی‌ثباتی حکومت افغانستان است و ضعف اقتصاد در کشور. در ضمن ما به نام حکومت داریم نه به نام. حکومت فقط یک سمبول شده و هیچ از دستش کار ساخته نیست. عبدالنواب حسینی نوشته افغانها خواب دیده که اروپا بهشت دنیا است، خبر ندارند که شاید در آنجا کارهای خیلی شاقه هم به آنها مساعد نشود.
بله، نو دیر نور هم پیغامونه لیکلی دی چی در خبرهانی پترست که بله خپلو درانو ملمنو سر شدی کرو. پس ستیدیو که زموش ملمن شاخل محمد ایمل دوستیار چه در طولنیزو چارو کارپو ده پا ناروی که در کدوالو در چارو ترجمان مجیب الرحمن لرو هم دغرس په چک جمهوریت کې یو ترجمان شاغلی فرید به را سره په استودیو کې وي. لومړی شاغلی محمد ایمل دوستیار ته نوبت ورکو. دوستیار صاحب اول خوش راغلاست. موږ کسم غوښتل چې اول په اروپا کې د افغانانو په مشکلاتو خبرې وکړو. هغه چې اروپا ته راغلی دی او په دې هیله راغلی دی چې دلته به ښه ژوند ولري، خو عملا هغه سې نه ده چې څنګه دوی توقع درلوده. راځئ له موضوع به له دې شروع کړو چې تاسې چې په افغانستان کې اوسئ، تاسې څنګه تحلیلوئ چې ولې خصوصا په دې وروستیو کې ډیرو افغانانو اروپا ته مخه کړې ده؟ علت څه دی؟
ډیر زیات مننه ګران سلمان صاحب. سلام تاسو ته، درنو اوریدونکو ته، او ستاسو ګران همکار ته زه خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. د دې ترڅنګ باید زه ووایم چې زموږ افغانان چې خپل هیواد پرېږدي، وروستۍ نامنۍ د دې لامل شوي دي چې باید دغه افغانان د هیواد څخه بهر ته ولاړ سي او دې ته وهڅول سي. او بل لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، ورځ تر بلې په پلازمېنې کابل کې ناامني زیاتېږي او مسؤلیت یې هم هیڅوک پر غاړه نه اخلي، او هیڅوک هم دا نه وایي چې ولې دا کار ترسره سو. یو مخه چې موږ راخیستې ده هغه هم پاکستان او پاکستان تر اخره وحده پورې موږ یادو، حال دا چې هغه هم هیڅ د عامه خبره باندې غوږ نه ګري زموږ خبرو ته، او په دې کیسه کې هم نه. زموږ افغانان، زموږ ځوانان او د دې ترڅنګ هغه کسان چې اروپا ته ځي، دوی ورځ تر بلې قرباني کیږي، د افغانستان قرباني کیږي. حال دا چې دغه ځوانان یا دغه هیوادوال چې زموږ ځي بهرنۍ هیوادونو ته، دا ډیری ځوانان دي او د افغانستان اصلي وګړي دوی دي، یعنی د افغانستان اصلي سرمایه دغه وګړي دي چې دوی د هیواد څخه بهر ته ځي.
دوستیار صاحب،
بل موضوع په هیواد کې
امنیت مسله یاد کړه، د ځینو په نظر وایي امنیت دومره هم خراب نه دی، تقریبا له یو نیم بم سره خلک عادت شوي دي. مثلا د کابل په یو سیمه کې بم چوي دي، بلې سیمه خلک په کار بوخت وي، اصلا په غوږ هم نه ګیروي. لیکن تاسو دا اوس راغلی دی بلې موضوع ته چې بیکاری او یا بیروزګاری او ورسره اقتصادي مشکلات، او یو بل مسله هم چې یادی شي هغه دا چې وای رقابتونه. مثلا دی یو چا خپل په اروپا کې وي، نو بل نه لري، بل هم دی بل په زد باندې غواړي چې یو خپل حتما په اروپا یا په یو بل غربي هیواد کې وي. او هغه افغانان چې په غرب کې دي، هغوی هم کله چې خپل وطن ته ځي، هلته وای لوی لوی خبرې کوي، مبالغه کوي چې د خپل ژوند په د شرایطو په ارتباط. دا هم وایي سبب کیږي چې ډیر تشویق شي چې اروپا ته مخه کړي.
سروان صاحب، راوسم د مبالغه خبرې ته، د ته بده اول جواب درکوم، ځکه چې لکه څنګه چې تاسو معلومه ده، ټول هیوادوال ته معلومه ده، تاسو تللي یاست بهرني هیوادونو ته، موږ هم تللي یو، یعنی بهرني هیوادونو موږ لیدلي دي. نجات څخه د افغانانو حالات زه فکر نه کوم چې هلته دومره ښه وي لکه چې په خپل هیواد کې وي. هلته دوی ته نه هېڅ ثبات نشته، نه اقتصادي ثبات شته، نه د ژوند ثبات شته، نه داسې ځای شته چې دوی خپل ژوند وکړي. هلته ټول افغانان په بهرني هیوادونو کې د دریم وګړي په صفت باندې کار ځینې اخیستل کیږي، یعنی افزار دي دوی په نور هیوادونو کې. د دوی څخه همیشه د شاقه کارونو کار ځینې اخیستل کیږي، یا باید هر هغه وګړي چې د هیواد څخه بهر وي، هغه به یا د مثال په توګه به عربي هیوادونو درشي، په عربي هیوادونو کې د بزی په رسول خیمه کې هلته ډبرې ماتوي، خو د افغانستان به زنګ ورزي چې ماته یو آیفون راوستو. دا ډیره ستونزمنه کار. په بهر کې په آلمان کې زه تاسو مثال ورکوم، نو ډیره ځوانان دي چې هلته په سوپر سټورونو کې دوی کار ترسره کوي، یعنی دوی ته داسې د مدیریت، د ریاست، د تجارت زمینه نه ده برابره. که برابره هم ده، هغه ډیر کم خلک دي، یعنی ډیر کم وګړي دي چې د هیواد څخه بهر دوی پخوا تللي دي او هلته دوی پاسپورټونه ترلاسه کړي دي، یعنی د پخوا دوی د هغه هیوادونو هغه تابعیت ترلاسه کړي دي، او تر اوسه پورې هغوی ځان ته یو کوچنی بزنس ترلاسه کړي چې په هغو باندې هم سخته څارنه ده. یعنی بله خبره دا درته کوم چې زموږ په هیواد کې کچیر موږ کاری ثبات ولرو، کچیر موږ امنیت ولرو، نو زموږ ځوانان هیڅکله هم دې ته مخه نه کوي. تاسو مخکې یادونه وکړه چې یوازې په پلازمېنې کابل کې یو بم چوي، غواړم دغه ټکی اشاره وکړم جناب سروان صاحب، چې په پلازمین کابل کې بم چوي، نو دا په دې معنا نه ده چې په افغانستان کې امنیت نشته. امنیت شته، زموږ ملي ځواکونه زموږ امنیت نیسي، خو دې ټکی ته باید پام وکړو چې که یو بم په کابل کې چوي، دا دې معدل دی چې لس بم په ولایت کې وچوي. نو ټول خلک موږ وایو چې ثبات یعنی امنیت په کابل کې نه وي، نو په ولایت کې به څنګه ټینګ کړو؟
تشکر جناب محمد امل دوستیار، کارشناس مسائل اجتماعی، به شما برمیگردیم. خب شما هم دوباره اشاره کردین به همین که وضعیت زندگی افغان ها در اروپا هم آنقدر خوب نیست که مردم فکر میکنن. بهتر است این سخن را از یونس محمدی، یکی از پناهجویان افغان، بپرسیم که در یونان همین الان هست و یکی از کسایی است که با دشواری های خیلی زیاد مسیرهای دشوار را سپری کرده و آمده حالا در یونان. از طریق تلفن آقای محمدی را با خود داریم. جناب آقای محمدی سلام، اندک در رابطه با وضعیت فعلی پناهجویان افغان در یونان برای ما بگوین.
سلام به شما و به تمام شنوندگان و تمام هموطنان ما. من خود از سال 2001 اینجا در یونان هستم و از سال 2002 رسماً در مسائل پناهندگی و پناهجویی نه تنها در یونان بلکه در کل اروپا فعلا سر و کار دارم در این مسائل و فعلا من عضو هیئت مدیره خود فوروم اروپایی پناهندگان که در بروکسل از طرف کمیته اجتماعی و اقتصادی راه اندازی شده در اونجا هستم. در یونان فعلا وضعیت همون طرح هم که شما از تلویزیون ها میبینید یک وضعیت بسیار بسیار خراب، وضعیتی که به هیچ گونه نمیشه توسط زبان توصیف کرد که چی گونه است. وضعیت در جزیره و از اونجا هم که میاد خود مرکز یونان یعنی داتن در چی وضعیت هستن مردم بسیار زیاد خطرناک است و بسیار وضعیت خراب است. وضعیتی که از کنترل خود یونان و از قدرت خود یونان هم بیرون است. واقعا یک کشوری که خودش به یک وضعیت اقتصادی بسیار بحران مالی بسیار شدید دچار است. فعلا خود یعنی یونانیا بیشتر خودشان در خیابان هستند، کار بیکاری بالای 30% است، مردم بی خانه است و این وضعیت بسیار خراب است و در این شرایط سخت خود یونان و این یک رقم ورود سیلاسای پناهجویا از مرزهای یونان یک وضعیت بسیار خراب رو بار آورده. در جزایر یونان که اکثرا جزایری که مرز با ترکیه است فعلا بعضی از این جزیره که مثلا 200 نفر نشیمن داره بالای 2000 نفر در اینجا داخل شده. حتی اگر خودی فرض کنیم که امون نان خود که یونانی هم اگر تقسیم کنه بیاره برای مهاجرینی که تازه وارد میشه، شما فکر کنیم که به هیچ نان هم رسیدگی شده نمیتونه و دولت یونان هم از دستش بیرون است رسیدن در این اندازه مهاجرین و متاسفانه در سطح اروپایی هم یک میل خوبی که به درستی بخواید یک مشکل به صورت اروپایی حل کنه موجود نداره. در اطلاعی که من خودم از خود بروکسل دارم که چند روز پیشم جلسه داشتم کلن در اونجا و مشکلی که با خود وطندارای ماست، باید بگویم که تا سال 2014 را از نظر نفوس پناهجویان افغان در سطح اول قرار داشت، بعدن مردم سوریه و دیگه مردم بود و از سال 2014 و بعد به نسبت مسائل مشکلاتی که در سوریه پیش آمده در طول چند سال دیگه 60 بالای 60% کل پناهجویا را سوریه تشکیل میده و بعد از اون وطندارای ما افغانیا و بعدش هم از کشورهای دیگه مثل اریتریه و سودان شمالی. مشکل در کجاست؟ مشکل در اینجاست که فعلا همو امکاناتی بسیار کمی که وجود داره از طرف دولت یونان و اخیرا هم از طرف خود اتحادیه اروپا نزدیک 400-470 میلیون یورو اختصاص دادن به خاطر از وضعیت اضطراری که اینجا اختصاص داده و همین پروگرام ریلوکیشن و یا انتقال پناهجویان و یا متقاضی پناهجویان که از یونان و ایتالیا و کشورهای دیگه اروپایی که تصویب شدن از طرف کمیسیون داخلی امور داخلی و امنیت و مهاجرت اروپایی و اینا اختصاص داده شدن اخصا و تنها برای مردم سوریه و مردم اریتریه و مردم سومالی و مردم افغانستان و پناهجویان افغانستان از این پروسه به دور هستن. نه تنها از این پروسه بلکه در جزایر یونان هم پناهجویان افغان متاسفانه باید حتی بالای یک ماه باید منتظر بمانن و منتظر در جزیره یونان هم ماندن، معنایش ایست که هیچ گونه دسترسی به کمک های اولیه برای زنده ماندن حتی وجود نداره. مثلا نان، مثلا چی برتون بگویم، مثلا او و یه شرایطی است که شرایط بسیار بسیار سختی است و امکاناتی هم که به وجود میام اختصاص پیدا نکنه به مردم سوریه.
تشکر جناب علی.
بله بیا هم نوبت در کو ډیره زیاته مننه. په داسې حالت کې چې دوی ته ډوډۍ او اوبه هم نه ورکول کیږي او دوی هم تبان چې دومره پیسې نه لري، څه پیسې چې وي هغه هم قاچاقبرو ته ورکړي وي چې په لاره دوی راولي تر یونانه پورې یا نورو اروپایي هیوادونو پورې. په دې اړه به هم له تاسو سره خبرې وکړو. اوس زو ناروې ته، په ناروې کې د افغان پناه غوښتونکو ترجمان مجیب الرحمن د ټلیفون له لارې را سره دی. مجیب الرحمن صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. لومړی که تاسې په ناروې کې د افغانانو د افغان مهاجرو د وضعیت په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکوئ، د اروپایي هیوادونو چارواکو په وروستیو ورځو مرکزو کې د مهاجرینو په مسئله باندې بحثونه وکړل او دا یو جدي ستونزه وبلله. اکثره هیوادونه نه غواړي چې مهاجر ولري، خصوصا افغانان. نو ستاسو په تاسو کې زموږ اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړئ، خو مخکې تر دې چې تاسو په دې اړه خبرې وکړئ، دا اوس مو له کابل خبر ترلاسه کو چې د کابل په مرکزی برخه کې د یوې زورورې چاودنې ږغ اوریدل شوی دی. د دې چاودنې جزئیات به وروسته اوریدونکو ته زموږ خبریالان څرګند کړي. اوس تاسو مهرباني وکړئ مجیب رحمان صاحب، په ناروی کې د مهاجرو د وضعیت په اړه د دوی د منل کېدو او نه منل کېدو په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
سلام صاحب، تاسو جار تاسو ته استاد ټول مېمنو ته بشری کوته او ورو کوته سلامونه ته تاسو ته مخه په ناروی کې وجه سړي ډول باندې سلام صاحب چې کسان زخته زیات راغلي دي، په ناغوړی زخته زیات راغلي دي. د زخته زیات یا د لکه څنګه چې تاسو بشری مخ کې یادونه وکړه د استرادي راتګ معنا یو پایله ده هم کې دا هم کې چې ډیرای وخت د ځای کمای زخته زیات محسوسیږي. یعنی یو څه چې امادګي ولرې معقوله غدا د سړی شاعت وکړ څو کې د فکر وکړي په یو کور کې یو چاته ځای ورکول لپاره باید د کوټو کافي تعداد ولري، او کته یو چاته تیاری ولرې په دومره شمیر باندې تبې د شهر کسان چې راځي په نوار حالاتو کې ګیر راځي. دلته زښت زیات کسان چې دلته راځي یو له دې خطرې سره مخامخ دي چې مخکې د راتګ له هر ډول جرم سره مخ شي، خصوصا هغه پلاغوار چې کم عمر دي، د فاسد کارګر دي، د وړیا کارګر دي، د اختطاف کارګر دي. په ورته وخت کې تلته راشي ډیرای کم عمر پلاغوار دي د دولت له مجبوریت څخه ځای نه ورته پیدا کیږي چې راشي د بالغو کسانو سره ځای پیدا شي. دا په خپل باندې هغه کم عمر پلاغوار په ډیر خراب حالت کې په خطرناک حالت کې راځي کوي، او ډیرای وخت د ځای کمیدار دي سبب هم ګرځي چې انسان ناراضیتي زیاتیږي، انسان د سادهګۍ سره راپاریږي. دا راپارېدل د دې سبب کیږي چې خلک په خپل منځ کې سره نښتي. د دوی نښتو پایله یو هم دا کېدای شي چې ډیری خلک دومره زحمتونه په ځان تیر کړي وو چې په میاشتو میاشتو باندې سفرونه تیر کړي وو چې په یوه ورځ باندې د پورتي واستول شي واپس وطن ته واستول شي. بل دا چې ډیری خلک اصلا د پلاغوښتنې په اساساتو پوه نه دي، او د دوی د پوهاوي کمای د دې سبب هم ګرځي چې تقریبا ټول کیسونه تکراري راځي، او دا تکرار اعتبار په دولتي مقاماتو کې د دوی د پلاغوښتنې د اساس په اړه باندې کموي، او طبیعي پایله هم دا ده چې ډېر کمې قبولیږي، او په ورته وخت کې دولت په دې باندې زیاته تکیه کوي چې په
مجیب رحمان صاحب بیا هم تاسو ته نوبت درکو.
به شما برمیگردیم جناب محمد ایمل دوستیار، کارشناس مسائل اجتماعی در استودیو کابل با خود داریم. دوستیار صاحب فرصت زیاد ندارن و تا چند دقیقه دیگه هم با ما هستن و میرن، به همون خاطر میخوایم نظر اینا رو هم بپرسیم در چند دقیقه آخری که با ما هستن. جناب دوستیار صاحب، یک نکته که یکی از شنونده ها روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی نوشتن، سهیل بابک نوشته که این مهاجرت ها از سبب همچشمی های فامیلی به وجود آمده، متاسفانه هنوز هم مردم در همین فکر هستند که اروپا خصوصا آلمان در آنجا همه چیز مفت و رایگان است و حتی پول هم در روی سرک افتاده. اول اینها به بسیار مشکلات خود را تا اروپا می رسانند، و وقتی که از ایشان سوال می شود که چرا آمدی، می گویند که کار نبود در افغانستان. این پول گزافه را که برای قاچاقبر می پردازند، با همین پول می توانند در افغانستان یک کار مناسب به خود درست بکنند. فقط نظر شما در باره چی است؟ این همچشمی های خانوادگی و فامیلی چقدر نقش دارد در فرار افغان ها از داخل کشورشان و سرنوشت تاریک؟
خب تشکر. ما اول میم خدا کنه که انفجاری که همین اکنون از طریق رادیو آزادی شنیدیم باز هم هموطنان رو بخوان کون یکسان نکرده باشه و باز هم این هدف شوم دشمنان افغانستان محو شده باشه و سر خودشان این بم انفجار کرده باشه. من کاملا با آقای بابک موافق هستم. اینا شما ببینین وقتی که هموطنان ما با هم همچشمی هایی می داشته باشن، یا یک فامیل میگه که مثلا فامیل احمد رفت، من چطور باید به اروپا نرم؟ خب این فکر نمی کنن که فامیل احمد به نحوی یا دوستایشان بود یا دعوتنامه برشان فرستاده شده یا یک یک دعوتنامه آمده، ولی اینا میخواین که با اونها هم چشمی داشته باشن، از طریق قاچاق بران برن به کشورهای دیگه، یعنی اینا قاچاق برای اینا رو دعوت میکنن. من برشان وعده میتونم که هیچ قاچاق بره که اونا به شما وعده وعید میتن، شما باور بکنین که اینا تمامشون دروغ میگن. اگر کسی ثابت ساخت که هر قاچاق بر راست میگه، بیاین مثلا با رادیوی آزادی است، آدرس ما پیش از اونها است، مراجعه بکنن، باز بیاین به ما هر چی که میگن استدلال داشته باشن، ما حاضر هستیم خدمتشون. من براتون میگم وقتی قاچاق بر به تو سیاه و سفید نشان میده، شما رو میبره به دشتای یونان، شما رو میبره به جزایر کشورهای مختلف. شما خبر دارین که میال سرحدات کشورهای یونان و همسایه های اونا آلت اصرار اعلان شده و همه روزه افغانان قربانی میشن. همه روزه افغانای ما به وحشت‌ترین، یعنی به وحشی‌ترین طرز تهدید میشن و اونا به قتل میرسن. شما خبر داریم اینا میخواین که از افغانستان برن تومه اژدها شون، در حقیقت اینا نمیخواین که زندگی داشته باشن. پیام ما برای خانوادایی است که شما همچشمی نداشته باشین، بیاین دست به دست هم بدیم افغانستان خود را بسازیم. ده ای شک نیست که بعد از دولت رئیس جمهور از بق افغانستان آقای کرزی در افغانستان بیکاری بیداد میزنه، یعنی هموطنان ما دسترخانهایشان چیزی که بود او چیزی نیست، تغییر نکرده، حتی کم شده، کاسته شده، و حکومت وحدت ملی هم فقط یا اینا تبقیه میکنن یا مثلا میگن که خب یک کار هست ما انجام میدیم، اینا هیچ کار هم انجام نمیدن. پس ما میگم برای ولس خود، برای مردم خود، که مردم افغانستان دست به دست هم بتن کشور خود را بسازن، از همچشمی ها بگذرن. هیچ اوگای ما نمیتونیم به همچشمی به هدف برسیم.
این حرفایی که ما شما مطرح میکنیم خیلی نصیحت گونه است، اما از نگاه عملی چطور میتونیم این مشکل را حل بکنیم؟ حکومت افغانستان چه باید بکنه به خاطر حل تدریجی این مشکل حداقل؟
خب حکومت افغانستان مسئولیت داره در قبال اتباع افغانستان. باید حکومت افغانستان این مسافرت ها را کاهش بده. به این نمیشه که اینا پاسپورت رو بند بکنن، اینا باید کار ایجاد بکنن، شغل ایجاد بکنن، اینا باید به مردم افغانستان فابریکه ها را ایجاد بکنن. شما قبلا شنیدین که تاجر ما داد میزنن، میگه ما نمیتونیم تا به هنوز صادرات داشته باشیم از افغانستان، میوه های ما در افغانستان از بین میره. و زمانی که میوه افغانستان میرسه در اون طرف مرز برای اونا تعرفه هایشون بلند میشه و افغانستان دچار یک مشکل میشه، خصوصا تجار افغان. اینی است که شغل و بیکاری در افغانستان کم میشه. وقتی که به باغدار پول درست نمیرسه، اینجا است که اونا نمیتونن کارگر ما رو درست جذب بکنن. وقتی که به تجار ما پول درست نمیرسه، مالش انتقال نمیشه، ما نمیتونیم که کار ایجاد بکنیم بر کارگرای افغانستان. بنابراین وزارت تجارت صنایع افغانستان، دولت جمهوری اسلامی افغانستان مسئولیت دارند که شغل بیافرن بر مردم افغانستان، نه که شغل بگیرن، برنامه بسازن. متاسفانه در افغانستان ما نیروی فیزیکی داریم، جوانای ما خیلی زیاد هستن، امیال شما در دفتری که برین هیچ کار وجود نداره. وقتی سوال میکنی از جوانا یا کاربران پرسان میکنیم که چرا کار نمیکنین، اونا میگن ما حاضر آماده کار هستیم ولی شغل نیست، یعنی برنامه نیست، چی کنیم؟ بر ما کس برنامه نمیده. وقتی از مدیر پرسان میکنی، مدیر میره میگه رئیس بالاخره به معین به می شکل بالا تا جناب رئیس جمهوره و همه روزه وعده و ایدهای مختلف دارم. شما امروز دو تن از معینای یک اداره معرفی می، شما باور بکنین که موتر قطار بود تا خود وزارت، به این شکل نمیشه که ما با موترهای رنگارنگ بریم. شما حالت بحران مردم افغانستان رو ببینید، شما برین در پیش ریاست پاسپورت لاین ها ساخته از مردم. وقتی که ما شغل ایجاد نکنیم، کار ایجاد نکنیم، ای دولت و دولت داریم و کجا
ما مسئولیت داریم در قبال ادبای افغانستان؟ زمینه های کار هست به نظر شما؟
بله شد به مردم زمینه کار باید. اکثر مردم ما ناراضی از این هستن که شغل بیشتر، کار بیشتر، وظایف خوب ندارن. به می سبب است که اینا میرن از مرزهای افغانستان به دور، به هر راه و بیراهی میرن، خود میرسونن به اروپا.
امریکا هم به دلیل مهارت‌های خاصی که اینا ندارن، زمینه کار برشان مساعد نیست. کارهای خیلی شاقه و شاید هم خیلی خوشبخت باید باشن که این کارهای شاقه برشان تا حد زیاد فراهم شوه زمینش.
اغم پاغه سرت کی چه و منل شی که ومنن منل شی دیپورت کیدو یا استل کیدو له خطر سره مخ
کوم زمي وضعیت چند دقه بعد از یونس محمدی هم میپرسیم که چشم دید خود را دیده و میفهمه که افغانها با چه گونه مشکلات در کشورهای اروپایی کار پیدا میکنن. خب حالا فرصت کوتاه با شنونده های عزیز که تماس بگیرن با ما از طریق تلفن ابراز نظر بکنن، سوال، پیشنهاد و گفتنی اگر دارن. شماره های تلفن ما هست 0799 203 540 و 0700 822 755. اگر تلفن افغان بیسیم دارین به شماره 818 پیامتان را اسمس بکنین و ما میرسه و پس از یک وقفه کوتاه به تلفن هایتان پاسخ میدیم.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
قدرمن واردون کو تاسی اوس آزادی رادیو اورید، ترشنا آسمان لاندی خبرونه اورید. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کو چې ولی افغانان اروپا ته مهاجرت کوي، سختۍ په غاړه اخلي، خطرونه په غاړه اخلي، دلیل یې څه دی؟ او لکه څنګه چې تر اوسه پرې موضوع مشله ملبنو څخه واوریدل، په اروپایي هیوادونو کې هم اکثره افغانان ښه شرایط نه لري، اکثره نه منل کیږي، بیرته خپل هیواد ته لیږل کیږي، او هغه پیسې چې د قاچاقبرو ته ورکړي دي هغه هم له لاسه ورکوي. هلداده چې د یو شمېر اوریدونکو په نظر او د یو شمېر کسانو چې ازادي راډیو ته تر اوسه پورې ایمیلونه راستولي دي یا پیغامونه راستولي دي، لیکلي دي چې کاروبار په خپل وطن کې کولی شي که څوک پیسې ولري. اوس په اوریدونکو ته نوبت ورکو چې دوی زموږ له میلمنو څخه پوښتنه لري او یا هم څه نظر لري. اوریدونکی د ټلیفون له لارې دی، مهرباني.
السلام علیکم. بسم الله الجرمني.
مهرباني. بسم الله.
نه فهم تاسو به څوک د جرمني کوم مسول پیدا کړی وي که نه، تصادفاً زه داخل شوم لاین ته، غوښتم چې په دې ارتباط خبرې وکړم. دلته د دوی حالت د مهاجرینو او که چا خبرې کړي نو زه به بیا په دې ارتباط نه غږېږم.
مهرباني. د جرمني په ارتباط چا خبرې نه دي کړې، ډېره مننه چې ټلیفون مو وکړو. مهرباني که شروع.
دلته خو جرمني کې رښتیا هم جرمني تاریخي او دوست هیواد دی موږ د لټول سنتن افغانان سره بلکې لار چا سره خوځیت کوي. دا د قانون وطن دا د قانون سره برابر رفتار کوي، ولی بوج بخي زیاته په جمن. په اروپا کې اقتصادي وضعیت خراب شوی، بیکاری زیاته ده، د اتحاد د اروپا سیو سره یو څو اقتصادي مشکلات او ستونزې بیکاری هم رامنځته شوي. نړیواله وضع خطول پیګو ساده جنگ روان ده په ټوله نړۍ کې، دا تاثیر لري. نو د پناهندو غوښتونکو څوک راځي دا ورته بوج ډیر زیات. زه راځم خپل افغانانو ته سدي په مشکلاتو دي. ما په دغه درې څلور هفتو کښې ستونزې ولیدلې د افغانانو، هغه کمسینه ځوانان چې راغلي هم دا اوس ما له ډېرو لارو څه نسې په وس و. دلته د کلیساو له لارو مستقل خلک چې ځي دوی سره کومک کوي، د ازلبرات یعنې د خارجانو کومک کوونکي خلک دي چې هغوی بیا لارې ورښیي. نو ما کوشش وکړو چې دا کمسینه خلک د مکتب لارې ته را تشویق کړم، او خو له بده مرغه چې له کوره دوی تذکرې نه دي را وړي چې مثال څوک باور نه شي پرې کولی، خو په تذکرې را روانې دي ورته را به شي. مشکل دا ده چې ولې را شي اصلا، خو وطن خو لکه مور او د مور له غېږې سخت.
ډېره مننه. بسم الله صاحب، سلامت اوسئ، کور ودان. یو بل اوریدونکی هم لرو، فکر کوم چې دوی هم له جرمني څخه ټلیفون کړی دی. مهرباني.
السلام علیکم سروان صاحب. عجیب یم د سویډن مې ټلیفون.
مهرباني حبیب صاحب، مهرباني.
تاسو ته او تاسو مېلمنو ته زه خو به دغه یوه خبره وکړم چې دغه ټوله زموږ د حکومت ناکامي ده، دا د حکومت بې پامي ده. او دغه ځوانان چې نن ورځ یا تر ترین لاندې کېږي مري، یا تر موټرو لاندې کېږي مري، یا په دریابو کې په کښتیو کې غټ کېږي، دا ټوله د حکومت بې پامي ده چې ودې ته پام نه کوي. او دا سروان صاحب که تاسو فکر ورته وکړئ د افغانستان راتلونکی په دغه
حبیب صاحب، حبیب صاحب وبخښئ، د افغانستان له شرایطو هغه افغانان چې په داخل کې دي هغوی ډېر ښه خبر دي. که تاسو چې په سویډن کې اوسئ، تاسو په خپله تجربه ورسره شریکه کړئ او څنګه وضعیت مهاجرو څنګه دی؟ دا نوي مهاجر چې در روان دي، آیا هغوی په اسانه منل کیږي او کنه سختي دي، مشکلات دي، او هلته د ژوند شرایط هم خراب دي؟
خبره خدا ده، زه به یو دسترګو حال درته ووایم. یو وخت للی وم پاکستان ته، نو یو څوک راته رال وایي زوی مې استوم سویډن ته، ما څوک روپی پر خرڅې ما هغه وخت ارزانه و اته زره ډالر مصرف کړ ما ورته مال کور دې په شاده سه په لس کاله ولا قدر تر واسطي دا اته زره د دې اوربند کړ تجارت وک نو هغه نه وړي نه راوړي وایي ما خپل دا ډالر په درخت پورې مشتې دي او خلک ورته راشکي څه څه نو څه غم دي که دا واخی په دیواله چخ کوي پیسې درته راوځي مال نه دا خبره نه ده دا خبره نه ده او دلته پاته چې څو د سیګن مشکلات ډېر سخت دي دا په زیاته بیا دا کم سینال کوان او د غټانو دپاره تقریبا هېڅ قبول نسته خو ځینې داسې کیسونه برابرېږي چې هغه د ښځو دي د ښځو دي چې هغه ډېر سخت کیسونه ورکړي دي هغه
تشکر نظرتون رو شنیدیم. خوب تشکر از شما. شنونده دیگه هم روی خط تلفن داریم، بفرمایید. سلام علیکم، برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی است.
بله آوردون که بیارو مهربانی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، بفرمایید. اسم شما از کجا زنگ زدیم؟
سلام علیکم با میمانان برنامه برادیو آزادی.
سلام شما هم سلام، بفرمایید. مختصر لطفا.
عبدالکریم هستم از ولایت فاریاب.
آقای عبدالکریم لطفا از پیش رادیویتون کمک دور شوین که صدا دوباره میایم درست فهمیده نمیشه.
عبدالکریم هستم از ولایت فاریاب از ولسوالی پشتیمگستر.
بفرمایید نظرتون را بگوین مختصر و کوتاه که وقت کم است.
نظر ما همه اصلا راجع به مهاجرت صحبت ما شما چی شما برنامه شما نظر شخصی ما تنها بیکاری نیست در سطح افغانستان مهاجرت ها این همه یک زرمند در چی دولتوری پشتنکوت هست از قریجات ما 370 نفر کشته ما در تای 12 سال جرم مهاجرت به دولت اثبات کرده نتانستیم با یک روز
خب یعنی فکر میکنید یکی دیگر از دلایل مهاجرت افغان ها به بیرون آزار و اذیتشان توسط زورمندان محلی است. تشکر.
دملا نامنی سره تعلق لري چې مخکې یادونه وشوه
و عدم تطبیق قانون. خب یک شنونده دیگر با شما صحبت میکنیم و بعد برمیگردیم به استودیو با مهمانای خود.
تلفن قطع شد.
قطع شد. به هر حال خب جناب محمد ایمل دوستیار کارشناس مسائل اجتماعی را که تا حال با خود داشتیم حالا رفتن با ما نیستن، اما مهمان جدید داریم، جناب فرید یار، دستیار ارگان های کمک کننده به مهاجرین که در جمهوری چک. همین حالا جناب آقای یار در استودیو با ما هستند و همچنان مجیب الرحمن ترجمان پناهنده ها در نروژ هم با خود داریم که با اینا هم صحبت خواهیم کرد. همچنان یونس محمدی، یکی از اعضای هیئت مدیره مجمع اروپایی برای مهاجرین، هم از طریق تلفن با ما هستن از یونان. جناب فرید یار، خوش آمدین به برنامه و به استودیو. وضعیت در کل از مهاجرین افغان چگونه هست؟ وقتی که شما با اونا برمیخورین، اولین روزایی که وارد اروپا میشن چه وضعیتی می داشته باشن و از چه دشواری های گذشته می باشن؟
تشکر. سلام خدمت هموطنان گرامی. قبل از اینکه ما وارد مشکلات عمومی مهاجرین افغان شویم، یک موضوع بسیار مهمی است که او وقتی داخل جمهوری چک میشن حاضر نیستن اعلام پناهندگی کنن و طوری که برایشان گفته میشه که شما وقتی اعلام پناهندگی کنین ممکن که شست شما در جمهوری چک ثبت بشه و بعدا شما نظر به قانون دابلین دوباره برگشت کنین به این کشور و زمانی که او در اولین مشکلشان در جمهوری چکی است که یا اعلام پناهندگی نمی‌کنند و مطابق به پاراگراف 118 ایشان به 180 روز حبس محکوم میشن. البته این قدم اول مشکلاتشان است که در یک تقریبا در یک فضای مثل زندانیشان جا به جا میشن و مدت زیادی را در بر میگیره تا اینکه ما بتوانیم وکیل‌های مجرب برایشان از طرف ارگان‌های مختلف کمک به مهاجرین پیدا کنیم و باز اینا مدت 180 روزشان به 60 روز تقلیل بیابه. البته مشکلات بعدی که فرارایشان است عبور دوباره از مرزهای جمهوری چک به طرف جرمنی و کشورهای اسکاندیناویا که در حقیقت اصلی ترین مقصدشان است و ایشان زمانی که از افغانستان بیرون میشن هیچگانه میخواهند که در یکی از کشورهای اروپای شرق قبلی جا به جا شوند، بلکه وا میخواهند که خود را به غرب و به خصوص در شمال اروپا برسانند و این مسیر را برایشان مسیر رای بسیار بزرگ مشکلی هست.
راههایی که اینا میپیمایند وقتی که میان با چه وضعیتی میباشند در اول، ما بالای ازی صحبت کردیم که خیلی با دشواری های زیاد از بحر میگذرن و با سرنوشت خیلی ناآشکار. شما که باشن میبینین اکثرا با شما وضعیت خود را میگن، چگونه میباشن؟
بله، معمولا ایشان به خاطر مشکلات عمده‌ای که در افغانستان دارن، البته در نقاط مختلف افغانستان به خصوص در دریاهای دوردست زندگی میکنن، مشکلات بی امنیتی و عدم مسئولیت ها و همچنان جنگ های پراکنده که در نقاط مختلف هسته، باعث میشه که اینا اولین قدم که به مهاجرت میگذارند عبور از مرزهای افغانستان طرف کشور ایران هست، از ایران بعدن ترکیه و از ترکیه مدت زیادی میمانند به خاطر از اینکه عبور از مرزهای ترکیه الی یونان هم برایشان آنقدر آسان نیست و ایشان تحمل رنج ها و مشقت سفر بزرگی را در پیش رو دارند، به این معنا که اکثرا از راه آبی توسط قایق‌های بادی که هیچ نوع ایمنی و مسئولیتی ندارن اینا عبور میکنن که یک تعداد زیاد از یا به اثر اضافه بار بر روی قایق‌های بادی غرق میشن و آنهایی هم که جان سالم به در میبرن و در یکی از جزایر یونان جابجا میشن، البته از طرف یونان استقبال خوبی نمیشن، مدت زیادی بی سرنوشت میمانن تا ای که با پادرمیانی ارگانهای مختلفه کمک به مهاجرین ایشان میتونن که به یکی از کمپ‌های مهاجرین یونان جابجا شوند.
تشکر جناب فرید یار. یونس محمدی عضو هیئت مدیره مجمع اروپایی برای مهاجرین هم از طریق تلفن با ما از یونان در تماس هست. جناب محمدی، یک نکته دیگه که مطرح شد، کشور سلواکیا مطرح کرد و که گفتنها و مسیحیان یا حدود 200 مسیحی سوری پناهندگی میته و به مسلمانان نه به دلایل فرهنگی و امثالش، و این مفکوره در کشورهای اروپایی دیگه هم در حال شکل گیری است. این مسئله چقدر جدی است؟ چون پناهندهای افغان هم که یا پناهجوی افغان که وارد اروپا میشن مسلمان هستن و با همین مشکل شاید دوچار شون.
من چند روز پیش بودم گزینه از طرف کشور چک اعلان شد که یک گزینه بود که از طرف خود کمیسیون اروپا به خاطر مهاجرت را که کمیشنر هم از خود یونان هست خوشبختانه یا متاسفانه بیمسال کاملا محکوم شد و از طرف تمام دولت ها محکوم شد که این رفتار بسیار متاسفانه از طرف یک کشور که نظر و مذهب مردم میخواید که به حساب به مشکل رسیدگی کنه و از چشم تعصب نگاه کنه، این خودش یک مشکل کلان را در کل اروپا ایجاد میکنه که به هیچ عنوان ارگانای اروپایی را قبول نمیکنه و هیچ وقت هم قبول نمیشه، بجز از اینکه خودش یک کاری یک طرفه و یک عمل یک طرفه را خود کشور چک انجام بده. و از طرف دیگر معلوم است که تمام کشورهای اروپایی و این را درک کردن که فعلا یک تغییرات فرهنگی، یک تغییرات کلتوری و چند کلتوری و چند فرهنگی را باید در اروپا باید قبول کنن و نیروهایی که طرفدار از گزینای چند کلتوری هستن، ما یک چیز واقعیت که اینا هم در حال گسترش هستن و از طرف دیگه معلوم است که در هر کشور نیروهای راست که مخالف مهاجرین و مخالف بیگانه هستن اونا هم در حال گسترش هستن و در تمام کشورها، مثلا انگاری، مثلا خود یونان، مثلا خود اگر کل اتحادیه اروپا سعی کنیم، فقط ما 3 کشور داریم که حکومت چپی دارن، یک دولت چپی دارن که اونا طرفدار مهاجرت هستن. 28 کشور به غیر از 3 کشور دیگه همهش حکومتای دارن، دولتای دارن به شمول جرمنی که اینا کلا یک سیاستایی دارن که کوشش میکنن مردای اروپا رو ببندن و بیشتر مهاجر داخل اروپا نشن، و از طرفی که معلوم است که فقط با بستن مرزها نمیشه راه مهاجرت گرفت. تا وقتی که سوریه جنگ باشه، تا وقتی که در افغانستان امنیت نباشه، یک چیز واقعیت است که میای مهاجرین به این طرف. و چیز دیگه که بسیار مهم است و چیزی که ما میبینیم روزانه به اینجا با سر و کار داریم با هموطنای ما که میای اینجا، چون پیشتر یکی از مقامایی که از داخل افغانستان گفت مثلا، چون بیشتر مسائل اقتصادی رو پیشکش کرد پیش رو آورد، و ایست که هموطنهای ما که اینجا میاد، دو عامل عمده است که این مردم را از اونجا مجبور میکنه که باید مهاجرت کنه، یکی امنیت اقتصادی و دیگه شما امنیت جانیشان است که اردویش اردوگزنه مکمل یک دیگه است، یک چیز واقعیت است. و این ثابت میشه از درصدی هایی که تمام کشورهای اروپایی را اگر حساب کنی، درصد قبولی که در مردم افغانی میتن، و اینا حدوداً از کل اروپا حساب کنیم 50% است. پس 50% نظامی مردم معلومه که یک مشکل امنیتی، مشکل جانی داخل افغانستان داشته. معلومه که یک درصدی کلان و متنای ما یک مهاجرت غیر ضروری، یک رای را پیش میگیرن که ضرور نیستن، یک رای را پیش میگیرن به علت اون نظام و همچشمی ها یا مثلا بیتلایی ها یا فریب کچاک برای چیزا رو میخورن، معلومه. ولی به نظر ما این درصدی ها اوقدر مهم نیست. درصدی که به خاطر امنیت جانی و این درصدی که به خاطر بیکاری میاد.
بیره مننه محمدی صاحب، سلامت و سیکر ودن، سلامت و سی. وست به کابل تلاشو، په کابل که دازالی رادیو خبریال صفی الله ستانگزه په دغه ښار کې د چاودنې سیمې ته تللی دی. دا چاودنه د کابل په مکرویان سیمه کې شوې ده. ستانکزی صاحب، د پیښې په اړه زموږ اورېدونکو ته نور معلومات ورکړئ.
سلام، څلور بجې او نولس دقیقې چې دغه پېښه شوې ده. او دلته موږ په خپله په سیمه کې هم ډېر ملکي موټر تخریب شوي دي، او موږ په خپله هم په سترګو ولیدل ډېر زیات کسان دلته ټپیان وو، او امبولانسونه هم په سیمه کې دي. خو امنیتي کسان د خلکو سره خبرې نه کوي چې د دې پېښې اصلي تارګېت څوک وو، او
بله، د تلفات شمیر یا د ټپیان شمیر هم څرګند نه دی. ستانکزی صاحب، د تلفاتو متاسفانه چې ستانکزی صاحب آواز نه اوري، لاړ به شو اصلي موضوع ته، ناروی ته به لاړ شو. په ناروی کې ښاغلی مجیب رحمان د تلیفون لاري را سره دی. مجیب رحمان صاحب، په ناروی کې څومره افغانان منل کیږي، څومره رد کیږي او بیرته افغانستان ته استول کیږي؟
سروان صاحب، لکه مخکې ما یادونه وکړم، په ناروی کې د منل کېده یا دلته پاتېده دومره زیاته نه ده لکه څومره چې باید وای. او زیاته غوی له دې سره تعلق نیسي چې یو دا ده چې ډیری خلک بیا اسناد راځي، لکه مخکې یادونه وسوه، دا د دوی د حرکت سپور کولو کې په اعتبار کمایي، د دوی په پېژندګلو کې اعتبار کمایي. دوهم دا ده چې یو شعوري برداشت د دې فکر نشته چې د پناه غوښتنې یعنې څه اساسات یې څه دي، او د څه په اساس باندې دلته ورکول کېږي. او هغه خلک چې مخکې د دلته راشي اصلا مطالعه یې په صفر کې ولاړ ده، یعنې مخکې هیڅ ډول امادګي نه ني، ولې ځان دې باندې خبر کړی چې زه چېرته روان یم، ولې د پناه غوښتنه کوم، او په هغه ملک هغه هېواد کې د پناه غوښتنه کوم، د پناه غوښتنې اساسات څه دي، د څه په اساس باندې پناه ورکول کېږي. نو دلته زه هم زښته جاته چیته ده، د پناه ورکول یا د پناه ورکول کچه په ټوله کې ډېره چیته ده. یو څه چې نسبي ښه ده د کم عمرو لپاره ده، خو په هغه سره کې رش زښته زیات ده، کسان زښته زیات راغلي دي. د نوي راتګ په ځایونو کې چې هغه کسان چې نوي راځي ډېری وخته شوي چې هم بهر پاتې وي، شپې بهر تېروي. د شکلو کې چې یو کس میاشتې په دومره اوږده مزل باندې تېر کړي، دومره زیات پیسې پرې مصرف کړي دي، او اخر هم راځي بهر په ډاک کې اوسي، چمن کې ویده وي، یا د نن هم له پولیسو سره اکثر په ځمکه باندې پراته وي، په اوسپېګري باندې پراته وي، په ځمکه باندې دغه امکانات نشته، ځای نشته. او وروسته چې کوچېږم له ورته ستونزو سره مخ ده، ځکه چې ډېری وخت دولت ځای نه لري، له مشرانو سره ځای کوي، او یا رش دومره زیات دی ډېری وخت د دوی ترمنځ جنجالونه راپېښېږي. دا جنجالونه پولیس په قضیو کې داخلوي، او د پولیسو داخلوي دا معنا دا ده چې ډېر په اسانه د بوټېدو ته بېرته استونې ته لاره هوارېږي. نو سطحه ډېره ټیټه ده، که داسې مختصر ووایم.
بسیار تشکر جناب مجیب الرحمن. خب آقای فرید یار، دستیار ارگانهای کمک و مهاجرین را در جمهوری چک همین الان در استودیو با خود داریم. قسمی که بیشتر مطرح شد آقای یار، ای که شمار زیاد از پناهنده های افغان وقتی که میاین یا پناهجوی افغان بگویم بهتر، اینها دلیل پناهجویی خود را نمیفهمند و حتی وقتی که ازشون پرسان میشه چرا آمدین به اینجا، خب دلایل میگن که برای کشورهای میزبان چندان قابل پذیرش نیست. میشه بگوین کدام دلایل توسط پناهجوها که ارائه میشه برای کشورهای اروپایی تا حد قابل پذیرش است و امکان از این مساعد میسازه که به اینا پناهندگی بده؟
نظر به کنوانسیون سال 1951 ژنو که اولین دفعه کنوانسیون مهاجرت را به تصویب رساندن، معمولا سه موضوع اساسی ثبت ساختن که کسانی که روی سه موضوع مشکل دارند در کشور مطبوع خود میتونن به یکی از کشورهای پذیرنده مهاجر داخل شوند و از امتیازات یک مهاجر برخوردار شوند. اول مسئله سیاسی، یعنی کسی که در کشور مطبوع خود مشکل سیاسی داره و این مشکل سیاسی منجر به از بین رفتن فیزیکی از میشه، او حق داره که به یکی از کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی بده. دوم مسئله قومی و نژادی، در صورتی که در یک کشور جنگ نژادی و قومی به سرحد میرسه، مثلا در دهه 80 ما در آفریقا داشتیم همچه مشکلاتی و بودن شخص در کشور خود موجب قتلش میشه و او میتونه که روی از این موضوع به یکی از کشورهای اروپایی آمده و درخواست پناهندگی بده. سوم مسئله مذهبی هست، مثلا کسانی که در کشوری که فرقه های مذهبی در بین خود جنگ هایی دارند و منجر به از بین رفتن فیزیکی یکی از مذاهب میشه، یا کسانی که در کشورهای اسلامی مثلا به ادیان دیگری تبدیل دین میکنن و معمولا ایشان از نظر به قوانین اسلامی باید که از بین برن و به اصطلاح قصاص شوند، اونا میتونن که کیس مذهبی در کشور اروپایی بدن. اینالی متاسفانه در حال حاضر اکثرا جوانهای ما به اروپا میایند و هیچگاه نمیتونن دلیل قانع کننده ای در مورد ابراز کنن، اکثرا از کمبود کار، کمبود مکاتب، پایین بودن سطح تحصیل شکایت دارن که این موضوع معمولا باعث از این میشه که مدت زیادی را در کمپ‌های مهاجرین به شکل انتظار در حالت انتظار قرار بگیرن، ولی چون خرد سن هستن، یعنی از 18 سال سنشان کمتر است، ایشان اکثرا میمانن در کشوری که آنجا قدم گذاشتن، یعنی بدون ولی و بدون یک اقارب نزدیک اونا حق مسافرت ندارن. مشکل عمده باز در اینجا به وجود میاد چون اکثر هموطنای ما سنشان بالای 18 سال است ولی از نظر فیزیکی ایشان جسدتن کوچکترن. حتما برایشان گفته شده وقتی شما در یک کشور اروپایی میرین و میگوین که من 16 یا 17 ساله هستم، از نظر فیزیکی ضعیف هستن، قبول میشن، اما از نظر روانی ایشان یک شخص جوان هستن، یک شخص بزرگ هستن. شرایط زندگی کردن به شکل یک طفل برایشان بسیار سخت میشه و ما موارد بسیار زیادی داریم که بعد از مدت یک ماه دو ماه او آنقدر زیر فشارهای روانی قرار میگیرن که بعدا مجبور میشن که دوباره سن خود را همان سن اصلی بگوین، که در این حالت باز در قضیه ایشان یک مشکل ایجاد میشه که گویا ایشان اول راست نگفتن و مرحله دوم زمانی که به کیس از او بررسی صورت میگیره یا در یک تناقض و زیاده در یک تضاد قرار میگیرند که کشور میزبان یک وسیله به دست کشور میزبان میافته تا او بتاره کس از یار به شکل یک مهاجر سیاسی یا در نظر نگیره.
یار سبیه پشتانه بلم در تست سخت سم مدمخ که ما یو افغان ولیدو چه اول چک جمهوریت تراغلی و دلت دیگوات نقش ور کرده و او بیا لدی زینت للی و ناروی تا ناروی که سم مده تیرک تا بندی تو بیم تیر کو بیر تا و غیر آواست او دلتا دی مسئله تا تاسی دی خپل خبرو پا پیل که همیشاره وکره چه یو زل پیوه هیواد که دی گوتی نخی واخستل شی بیا لخز هیواد نبل تا نشید لی که لارم شی بیر تا مغاولی هیواد تا استوی کله چې دغه سی خلک خصوصا چې په چکو سلواکو یا یو شمیر نورو شرقي اروپا هیوادونو کې داسې ګوتې نقشې واخیستل شي او دوی که بیرته لاړم شي او بیرته هم راشي دې هیوادونو په دغو هیوادونو کې مثلا په چک کې بیا دغه مهاجر وضعیت څنګه وي؟
بله، معمولا نظر به مصوبه دابلین که تمام کشورهای عضو شنگن در این مصوبه امضا نمودن و گفت گویا به توافق رسیدن که مهاجر در صورتی که در یکی از کشورهای شنگن که عضو اتحادیه اروپا هست و کشور مسئولی به شمار میره، اینا اولین دفعه درخواست پناهندگی میکنن، باید در همو کشور بمانن و هرگاه سفر میکنن به کشور سالس باید برگردانده شون. اینجا هست که البته باید به خدمت تمام هموطنان ای رو عرض بدارم که در حال حاضر خیلی کم اتفاق میفته که مصوبه دابلین در نظر گرفته شود، به خاطر از اینکه کشورهایی که در مسیر را قرار دارن از جمله بلغاریا، مجارستان، مکدونیا، حتی اتریش شدیداً ابراز علاقمندی به این کردن که دیگه مهاجر به کشورشان برگشت نخوره. چرا؟ زمانی که کشور اول که مهاجر در او پناهنده شده و نشان انگشت از او گرفتن، او با مهاجر باید در او کشور بمانه. هرگاه مهاجر سفر میکنه به کشور دوم و کشور دوم در صورت مهاجر برمیگردانه به کشور اولی که کشور اولی قبول کنه او مهاجره، یعنی بگویم من میپذیرم، و هرگاه نپذیره او کشور دوم نمیتونه او رو بفرسته. در حال حاضر کشورهای مسیر را از جمله که قبلا ذکر کردم او این مهاجر پس نمیپذیرند. خب برمیگردیم به موضوع جمهوری چک. هرگاه در جمهوری چک بس برگرده، جمهوری چک دوباره این شخص رو میپذیره، اما قضیه سیاسی یا مذهبی یا نژادی از او را آنقدر دقیق مورد بررسی قرار میده که او سالها هم نمیتونه که پناهندگی
سیاسی. جناب فرید یار، دستیار ارگان‌های کمک به مهاجرین افغان، جناب یونس محمدی، عضو هیئت مدیره مجمع اروپایی برای مهاجرین، محمد ایمان دوستیار، کارشناس مسائل اجتماعی که نیمه ساعت اول برنامه با ما بودن، و مجیب الرحمن، ترجمان پناهنده‌های در نروژ. تشکر از حضورتان در این بحث و تشکر از شنونده‌های عزیز که از طریق تلفن، صفحه فیسبوک و اس